السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله اوریدو ترا بولم نن چهارشنبه د 1491 لمریس کال د اسد 15 منیټه ده چې د 2012 کال د اگست ل 15 یو دروژې مبارک میشت ل 28 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نیمروز او کندوز ولایتونو د پرونیو خنړیو پیښو وروسته حال اوري د امریکا دفاع وزیر وای پر بهرنیو سرتیرو د حملو زیاتوالی لیتا اندېخمن دی خو هر څه وړاندې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته په نیمروز او کندوز ولایتونو کې پرونیو 14 لک تر لږه شپږ دېرش کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړي دي د امریکا د دفاع وزیر وایي دښمنان هڅه کوي چې د افغان او ایتلافي ځواکونو ترمنځ اوسنی باور او اعتماد زیانمن کړي د متحده ایالات د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کار کېږي چې آیا حقاني شبکه په تروریستي ډلو کې شامل شي او که څنګه په افغانستان کې د سه‌شنبه د ورځې بمی چاودنو لک تر لږه شپږ دېرش کسان مړه او لسلو زیات ټپیان کړي دي د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې په یو وخت کې درې وزان وژن کې چاودنې وشوې او ورپسې د کندوز ولایت دشت ارچی ولسوالۍ په بازار کې هم بمی چاودنه وشوه او لس کسان پکې وشل شوه د چاودنو مسؤلیت سمدستي چا پر غاړه نه دی اخیستی خو د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ وایي دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار دی دوی د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکې میاشت کې د خپلو اجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړه موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال په کلکه غندو په د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې په امریکایي او ناټو ځواکونو باندې د وروستیو حملو له امله زیات اندېښمن دی پنیتا وایي دښمنان هڅه کوي د افغان او ایتلافي ځواکونو ترمنځ موجود باور او اعتماد زیاتمن کړي د زیاتوي دښمن په دې حملو سره غواړي ځان ته یو ډول اعتبار حاصل کړي د امریکا دفاع وزیر شمنه وکړه چې په ایتلافي ځواکونو باندې د ډول حملو د مخنیوي لپاره به د استخباراتي او کشفي ماموریتونو او د غرض نورو لازمو اقداماتو څخه کار واخلي د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس د هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته دیرش ورځې وخت ورکړی چې یو رپورټ برابر کړي چې د حقاني شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او کنه نور دلایل باید ووایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکتوریا نولاند پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
The question of whether to designate the entire
دا وی دا مسأله چې د حقانی ټوله شبکه د بهرنی تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل شي او کنه لکه مدیرای سي ور باندې مونږ کار کوو او تصمیم هم نیول شوی دی د کانګرس لایحه یو جلا موضوع ده د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن باید د تیر جمعې ورځ راهیسې د ډیر شورز په موده کې کانګرس ته ځواب وایي تاسو اوس باید د دې دوه مسلو ترمنځ تړاو ووینئ خو تمه ده چې د بهرنی چارو وزیر به په خپل وخت رپورت وړاندې کړي امریکایي او افغان چارواکو ویلي حقانی شبکه په افغانستان کې په افغان او ائتلافي ځواکونو باندې پراخې او زیاتې حملې کوي د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تیر شپه په ریاض کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه د سوریې شخړې د ګډونوالو د خبرو اترو د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه ده د تونس ولسمشر سرمشریزي ته په خپلو څرګندونو کې د سوریې د حکومت پر ضد د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه د ریاض په دې غونډه کې د ایران ولسمشر د سعودي له پاچا سره نږدې ناستو چې کتونکو دا د پخلاینې لپاره یو هڅه بللې ده سعودي عربستان د سوریې د رژیم د مخالفو وسوالو ملاتړ کوي په داسې حال کې چې ایران بیا د بشار اسد د رژیم ملګری او نږدې متحد دی د امریکا دفاع وزیر وایي پنټاګون د سوریې په فضایي قلمرو د ممنوع سیمې په اعلانولو کوم جدي غور نه کوي لیون پنیتا دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې رپورټونه وایي د سوریې هوایي ځواکونو د حکومت ضد یاغیانو پر وړاندې حملې زیاتې کړي دي پنیتا وویل د ده تمرکز د سوریې د بیولوژیکي او کیمیاوي وسلو د خوندیتوب په یقیني کولو دی نوموړي پر ایران تور پورې کړ چې د سوریې په شخړه کې پراخ رول لوبوي او د اسد د رژیم د ملاتړ لپاره ملیشې روزي بلور ته د سوریې پخواني صدراعظم ریاض حجاب چې په دې وروستیو کې له حکومت اوښتی او دا مهال په اردن کې ویلي چې د بشار اسد حکومت د هیواد په 30% خاوره کنټرول لري او د هغه په وینا د دمشق رژیم په ړنګېدو دی او د مصر جمهور رئیس محمد مرسی د سه‌شنبه په ورځ د هیواد دوه جکپوړ جنرالان چې تقاعد ته سوق کړي وو په مډالونو وستل د مصر دولتي تلویزیون پخوانی دفاع وزیر حسین تنتاوی او د پوسټ پخوانی لوی درستی سمیع انان وښوول چې د جمهوري ریاست په خاصو مراسمو کورته جمهور رئیس مرسی مډالونه ورکوي. تنتا وی چې د حسن مبارک پر رژیم کې شل کاله دفاع وزیرو د پاسون په جریان کې د پوځ د عالی شورا د مشر په توګه هم کار کړی. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبرې مجله اورئ. روسي رپورټونه وایي چې په کابل کې د تیر شپې راهیسې په یو ترکی شرکت کې اور لګیدلی دی. دا شرکت په خلیفۃ اللہ سیمه کې دی. دا چې په دې اړه روسي تحولات او جزئیات سیدي په همدې خبري مجله کې به درته واورو. د نیمروز او د غراس په کندوز ولایتونو کې د پرنیو خونړیو چاودنو له امله ویل کېږي چې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. په روانه خبری مجله کې دا هم وایي چې د امریکا دفاع وزارت لیون پنیتا په افغانستان کې پر امریکا او ناتو عسکرو باندې د وروستیو حملو له امله خپله ژوره اندېښنه ښودلې. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې ایران دغلته د سولې په پروسه کې مداخله کوي.
پاکستان او ایران مداخله کوي هر وخت افغانستان په چارو کې په ټولو ارسو کې نو واضح خبر ده چې د سولې پروګرام کې هم دوی مداخله کوي نه غواړي چې دا وطن جوړ شي.
دا هم روچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر سلی کلی او د ایسایا په افغانستان کې پانګیا چونې د ملاتړ ادارې د ورستی کډکچ د څړلو کمیسون وای څړونو خودلې چې د ایسا په اوسنی رئیس لګیدل تورونه به اساس دي. د اوبو برېښنا وزیر وای د زینو ستونزې له امله په هیواد کې د اوبو د بندونو د جوړېدو چارې ورو پر مخ روانې دي. په سوریه کې د روانې جګړې له ورستی تحولاتو هم خبرې گئی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او رېڅرګه مو چې درته د خبرونه په سر کې ویل چې د کابل په قلیفۃ اللہ سیمه کې په یو ترکی شرکت کې چې د یخچالونو او نور سامان آلاتو کاروبار کوي اور لګیدلی. دا چې د اور څومره زیان اړولې آیا تلفات دا پیښه لري که څنګه په دې اړه درته هڅه وکړو چې خپل خبريالانو څخه وروستي معلومات واخلو. افغانان د روسیې د مبارکې میاشتې د وشتمې په درشل کې د کوچني اختر د خوښیو لپاره تیاری نیسي خو ځان وژونکو په ویر او غم کېنول. د سې شنبې په ورځ د نیمروز ولایت د مرګونو ځان وژونکو حملو شاهد شو. د چارواکو په وینا د زرنج خر په حملو کې شپږ دېرش کسان وژل شوي. د پولیسو مامور وایي په دې حملو کې څوارلس تنو ځان وژونکو ګډون کړی. په همدې ورځ روژه مات ته نږدې د کندوز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې هم چاودنه وشوه او لس کسان یې وژل. په دې اړه به د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو لنډیز له جانقه الکوزي خبرو.
د سه شنبه ورځ د نیمروز ولایت اوسیدونکو ته مرګونی ورځ وه. دا ورځ په ځان وژونکو حملو وحشت چاودنو او د زیات شمیر افغانانو په وژنو پیل شوه. چارواکو په دې ورځ د وژل شو شمیر شپږ دېرش وښود او وایي لسلو زیات کسان پکې ټپیان دي. د نیمروز والي عبدالکریم براهوي خبري رسنیو ته وویل د دوی د ارقامو پر اساس په ځان وژونکو حملو او چاودنو کې یو ویشتنه ملکیان او د امنیتي ځواکونو پنځلس کسان وژل شوي دي. براهوي وایي پولیسو په هغو دوه تنو چې غوښتل یې پر ځان پورې تړلي مواد وچوي ډزې وکړې او هغوی ووژل. والي زیاتوي چاودنې د زرنج په بازار او د خلکو په ګڼې ګوڼې کې هغه مهال وشوي چې خلک د روژې او اختر د ورځو لپاره په سودا اخیستو مصروف ول. د نیمروز د ولایتي شورا مرستیال محمد نادر بلوچ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا حمله وغندلې او وایي په ځان وژونکو حملو او چاودنو کې روژتیان وژل شوي دي. د افغانستان د خلکو دښمنان د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو ایجنټانو په واسطه دا ډول حملې کوي. دوی زیات شمېر خلک مړه او ټپیان کړل. موږ د سیمې د دښمنانو دا ډول اعمال غندو. د نیمروز ولایت د امنیت قومندان جنرال محمد موسی رسولي وایي د دې حملو او چاودنو د قربانیانو شمېر ممکن لدی هم زیات شي. رسولي تایید کړ چې په حملو کې پولیس هم وژل شوی دی. درې پولیس مړه او یو لس ټپیان دي. په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د نیمروز ولایت د پولیسو یو مامور وای د زرنج د سه شنبه د ورځې په حملو کې څوارلس ځان وژونکو برخه اخیستې وه. خو د امنیت قومندانۍ مرستیال محب الله لطیفي د ځان وژونکو شمېر یو لس ښودلی دی. دی وایي ټولو حمله کوونکو ونشو کړای چې هدف ته ځانونه ورسوي او امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. دې وړاندې وای امنیتي ځواکونو د دوشنبه په شپه دوه تنه ځان وژونکي وژلي ول او د سه شنبه په سهار د هغوی درې تنه نیولي ول. د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس نور احمد شیرزاده وای په حملو کې یو سلو لس کسان ټپیان شوي دي. د دې تنظیم شوو حملو په لړ کې د قندوز ولایت په دشتیارچي ولسوالۍ کې هم د روژه ماتي په وخت یو قوي چاودنه وشوه او لس کسان پکې وژل شول. په راپورونو کې راغلي دا چاودنه په یو بایسکل کې د خودل شوي بم په واسطه شوې ده. امنیتی چارواکی وای د دشتیارچی په چاودنه کې پنځه تنه کوچنیان هم وژل شوي دي. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د ډیرو په وینا چاودنو په افغانانو باندې د روژې د مبارکې میاشتې د اوویشتمې عبادت ګډوډ کړ او د اختر د ورځو خوښۍ د زیات شمیر کورنیو لپاره په ماتم بدلې کړې.
و امر دل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د نړۍ د نورو مسلمانانو په شان د روژې د وروستیو ورځو او د اختر لپاره چمتووالی نیسي. وروستیو خونړیو چاودنو ګڼ شمېر ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي دي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې په امریکایي او ناټو عسکرو باندې وروستۍ حمله د اندېښنې وړ بللې او وایي دښمن غواړي د افغانانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ همکاري او همغږي له خطر سره مخامخ کړي. پنیتا دا خبرې په داسې حال کې د سې شنبې په ورځ کړې چې په تېرو 15 ورځو کې په افغانستان کې د ایساف و تنه پوځیان د افغان عسکرو لخوا وژل شوي. د پنیتا د خبرو جزئیات له جانقه الکوزي اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې په امریکایي او ناتو ځواکونو باندې د وروستیو حملو له امله زیات اندېښمن دی. پنیتا وایي دښمنان هڅه کوي د افغان او ایتلافي ځواکونو ترمنځ موجود باور او اعتماد زیانمن کړي. دی زیاتوي دښمن په دې حملو سره غواړي ځان ته یو ډول اعتبار حاصل کړي. په تېرو څو ورځو کې په بهرنیو ځواکونو باندې د افغان امنیتي ځواکونو د غړو لخوا حملې زیاتې شوي او د جمعې د ورځې راهیسې پکې د افغانستان په جنوب او ختیځ کې اووه تنه بهرني عسکر وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دې حملو په اړه ډېر اندېښمن دی او دا ځکه چې په دې کې انسانان وژل کیږي او دا حملې دغه راز د افغان ځواکونو سره مشارکت ته هم زیان رسوي. لیون پنیتا زیاته کړه په بهرنیو عسکرو باندې په دې وروستیو حملو کې یو دېرش افغانانو برخه اخیستې او دا په هیڅ صورت د افغان امنیتي ځواکونو په فداکارۍ او قربانیو کې د کمښت معنا نه لري. د امریکا دفاع وزیر په خپلو خبرو کې وویل دا چې طالبان ولې له دې ډول حملو څخه کار اخلي یو دلیل دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه د جګړې په ډګر کې ښه قوي شوي دي. د امریکا دفاع وزیر ژمنه وکړه چې په ائتلافي ځواکونو باندې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د استخباراتي او کشفي ماموریتونو او دغه راز نورو لازمو اقداماتو څخه کار واخلي. ویل کیږي چې په روان کال کې هغو کسانو چې د افغان ملي پوځ یا ملي پولیسو جامې په غاړه وي په ائتلافي ځواکونو وویشت حملې کړي او په نتیجه کې اووه دېرش بهرني عسکر وژل شوي دي. تیر کال د دې ډول حملو شمیر یوویشتو او 15 تنه بهرني پوځیان پکې وژل شوي ول.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په فراه ولایت کې د سولې کمیټه چارواکي وایي چې ایران په دې ولایت کې د سولې د بهیر مخې ته ستونزې زیږوي او دوی غواړي چې د دې کمیټه چارواکي او د سولې د عالی شورا مقامات باید د پاکستان په شان له ایران سره هم په دې اړه خبرې وکړي. احمد شاه فطرت په ریپورت لري.
د ایران هیواد نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. دغه ټکی په فراه ولایت کې د سولې کمیټه چارواکو په غونډه کې څرګند کړ چې تیره ورځ په فراه ولایت کې د سول د بهیر د څیړلو په موخه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې د سول د عالي شورا یو 15 کسیز پلاوی هم د مولوی شهزاده شاهد په مشرۍ ګډون کړی و. د فراه ولایت د سول د کمیټې مشر امیر محمد ایبی وویل چې ایران په فراه ولایت کې د سول د بهیر پر وړاندې لوی ستونزې جوړې کړې دي. دغه په وینا ایران په فراه ولایت کې د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي تر څو د سول له بهیر سره یوځای نشي. د سولې د کمیټې مشر وایي دمګړی په ایران کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روزلو کمپونه شتون لري.
ایران حاضر د ایران د شهر تهران د شهر دیجه د مشهد و شهر یز شیراز
دمګړی د ایران په زایدان بیرجن مشهد او شیراز شهرونو کې د ترهګرو لپاره د نظامی زړکو مرکزونه شته دي. دا واضح خبر ده چې ایرانیان په افغانستان کې سوله او پرمختګ نه غواړي او د دې په وړاندې عمل ترسره کوي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې چارواکي هم د ایران د لاسوونې پخلی کوي. د فراه د والي وایند عبدالرحمن فرای وایي دا ټولو ته په ډاګ ده چې ګاونډي هیوادونه دلته لاسوانه کوي. د والي د وایند په وینا د افغانستان دولت هڅه کوي چې د ښه ګاونډیتوب سیاست ځان ته غوره کړي.
هر چاته دا معلومه ده چې ګاونډي هیوادونه مداخله کوي، بخصوص هغه دوه هیوادونه چې پاکستان او ایران ورته ویله سو هغوی مداخله کوي. هر وخت افغانستان په چارو کې په ټولو عرصو کې نو واضح خبر ده چې د سولې پروګرام کې هم دوی مداخله کوي، نه غواړي چې دا وطن جوړ شي او زموږ هغه وړونه چې خوابه دي یا ناراض دي هغه د سولې پروګرام سره یوځای شي. خو د افغانستان حکومت کوشش کوي چې هر وخت د ټولو هیوادونو سره سمې اړیکې وپالي تر څو د افغانستان په جوړولو کې دوی څنګه چې لازم وي هغسې اقدام وکړي.
د سولې د عالي شورا غړي مولوی شهزاده شاهد که څه هم د ایران د لاسوونې په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې په فراه ولایت کې د سولې په برخه کې شته ستونزې به تر مرکزه ورسوي تر څو د حل لاره ورته پیدا شي. تر دې مخکې هم افغان امنیتي ځواکونو په فراه ولایت کې داسې شواهد رسنیو ته وړاندې کړي وو چې په دغه ولایت کې د ایران لاسوونې په ګوته کولې. خو دا لومړی ځل دی چې ایران د سول د بهیر په ټکنیکولو هم تورن پیژندل کیږي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. په افغانستان کې د سه شنبه د ورځې بمی چاودنو لږ تر لږه شپږ دېرش کسان مړه او لسلو زیات ټپیان کړي دي. د امریکا د متحده ایالات دفاع وزیر لیون پنیتا وایي په افغانستان کې په امریکایي او ناټو ځواکونو باندې د وروستیو حملو له امله زیات اندېښمن دی. د متحده ایالاتو کانګرس د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ته دیرش ورځې وخت ورکړی چې یو رپورټ برابر کړي چې د حقنی شبکه د روسي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او کنه. د سعودي عربستان پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تیره شپه په ریاض کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په پرانسون کې وینا کړې د مسلمانانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. د متحده ایالاتو دفاع وزیر وایي پنټاګون د سوریې په فضایي قلمرو د ممنوع سیمه په اعلانولو کوم جدي غور نه کوي. او د مصر جمهور رئیس محمد مرسي د سه‌شنبه په ورځ د هیواد دوه جټ پوړ جنرالان چې تقاعد ته سو کړیو په مډالونو وستایل. معتبرو نړیوالو رسپانو د افغانستان د لوی تحولاتو او لوی پیښو په اړه مقالې خپرې کړي. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه پر خپلو متحدینو د افغانانو د حملو په اړه په یو مطلب کې لیکي، د افغان امنیتي ځواکونو غړو د تیرې دوشنبې په ورځ هم پر خپلو نړیوالو متحدینو بریدونو ته دوام ورکړ او دوه حملې پرې وکړې. یو د افغانستان په جنوب او بل په ختیځ کې وشو چې د جنوب حمله کوونکي چاته زیان ونه رساوه، خو د ختیځ حمله کوونکي د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو دوه عسکر ژوبل کړل. پر نړیوالو عسکرو سربیره یو افغان عسکر هم په دې پیښه کې هغه مهال ژوبل شو چې د ناتو عسکرو په حمله کوونکي ډزې وکړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي، د دوشنبه د ورځې په حملو سره د روان کال رئیس پر نړیوالو ځواکونو د دا ډول حملو شمیر 9 ته ورسید. د ناتو په وینا په 9 حملو کې د دوی ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. تر اوسه په دغو حملو کې 10 بهرني عسکر وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز په وینا ائتلافي ځواکونو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته به ټولې هغه حملې چې د دوی په اډو کې دننه یا د باندې پر ګزمو ترسره کیږي حسابوي، حتی که حمله کوونکی د افغان امنیتي ځواکونو غړی هم نه وي. ائتلافي ځواکونه په دې کار سره غواړي دغو حملو ته نور د شین زرغون یا گرین او بلو اصطلاح ونه کاروي، بلکې هغه داخلي حملې وبولي چې عاملین یې کېدای شي هغه کسان وي چې له امنیتي ارګانونو سره کار کوي خو پخپله د دې ارګانونو غړي نه وي. فاینانشل ټایمز او واشنگټن پوسټ او ورځپاڼو پر ناتو ځواکونه د افغان پولیسو د حملو په اړه په کابل کې د امریکا د نوي سفیر جیمز اکننګ هم پر څرګندونو مقالې خپرې کړې دي. فاینانشل ټایمز لیکي، د افغانستان لپاره د امریکا نوي سفیر چې د دوشنبه په ورځ رسمن په کار پیل وکړ، پر خپل نړیوالو متحدینو په ناڅاپي ډول د حملو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل، دغه حملو نه یوازې زموږ لپاره بلکې زموږ افغان متحدینو ته هم سرخوږی پیدا کړی دی. کنینګهام وویل، په دې اړه چې ولې دغه حملې کېږي ډېر کار شوی او دا هم نه ده څرګنده چې آیا ټول حمله کوونکي د طالبانو کسان دي چې په امنیتي ارګانونو کې نفوذ کړی. خو د ده په باور دغه حملې هغه باور او اعتبار ته زیان رسوي چې دواړه ځواکونه ورته د ګډ کار لپاره اړتیا لري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د ائتلافي ځواکونو د چارواکو هغه خبره هم راخیسته چې ویلي دي دغه حملې به د هغو پلانونو د عملي کېدو مخه ونه نیسي چې په ترڅ کې د 2014 کال تر پایه افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه لیږدول کېږي.
تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. د ایسا یا په افغانستان کې د پنګ اچونې د ملاتړ ادارې د روسي کړکېج د سړلو کمیسون وایي چې سړونو خودل چې د ایسا په اوسنی رئیس لګیدلې تورونه به اساس وو. سباندې مشمخ کې د ادارې وټنو مهمو کارکونکو په دې دلیل چې د دوی نوې رئیس وړ قدر نه ده په ډلې ستوګه استعفا ورکړې و. د مسلې سړلو ته جمهور رئیس یو پلاوی وټاکه. پلاوی سړنې پای ته رسولي او وایي چې د ایسا د رئیس ورستۍ کړنې او مقررې له قانون سره سمې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ایسا یا په افغانستان کې د پنګې اچونې د ملاتړ ادارې د ورستي کړکېچ د سیړلو کمیسون وایي چې د دې ادارې په مشر لګیدلې تورونه بې اساسه ثابت شول. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انوار الحق هادي د ټاکل شوی کمیسون غړی وو. د دوایاند وحید الله غازی خیل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د ایسا په مشر لګیدلې تورونه له سیړلو وروسته بی بنیاد وګڼل شول. د وویل،
کوم حیات چې موظف شوی وو د ایسا لپاره چې د ایسا نه کسانو استعفا ورکړې وه، ودایې کړې وه چې ګواکې هلته اداري او مالي فساد دی. کمیسیون دا پیدا کړه چې هلته هیڅ نه وه، اداري یا مالي فساد وجود نه لري. د عدلي وزیر صاحب د مشرۍ لاندې دغه کمیسیون خپل رپورټ د شورای وزیرانو ته وړاندې کړ او دای پیدا کړل چې په ایسا کې هیڅ نه وه، فساد اداري یا مالي نه دی شوی. د ایسا اساسنامه اجازه ورکوي رئیس ته چې د رقابت لاري خلک استخدام کی او غیر رقابت لاري استخدام کی. د دنه مخ کې رئیسانو هم دغه استخدام د رقابت لاري هم کړی دی او بدون رقابت لاري هم کړی دی.
سباندې میاشت مخ کې د عیسا د ادارې وطن مهمو کارکونکو ویل چې د عیسا نوی رئیس وفی الله افتخار وړ قدر نه دی او همدارنګه په لږه موده کې یو لړ غیر قانوني ټاکنې هم کړي دي. دوی د همدې له امله په ډله ییزه توګه له خپلو دندو استعفا ورکړې او له جمهور رئیس نه یې وغوښتل چې د دې ادارې د کړکۍ چاوارۍ ته د اقدام وکړي. جمهور رئیس کرزي د مسئلې څېړلو ته د عدلي، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د فساد پر ضد د ادارې او لوی څارنوالۍ مرستیالان د یو کمیسیون په توګه وګمارل څو د عیسا د وو کارکوونکو د استعفا دلیل وڅېړي. روحلا احمد زی، غلام ربانی، منصور بریالی ملیار، عمر جویا، سلیمان اکبری، میر توفیق انصاری او عبدالغفار رسین د دې ادارې هغه مهم کارکوونکي دي چې په ډلیزه توګه استعفا کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مسئلې په حقله د استعفا کوونکو نظر ولري خو ټلیفونونو ته یې ځواب ونه ویل شو. عیسا یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره په کال 1301 لمریز کال کې جوړه شوې ده. راپورونه وایي دې ادارې د خپل کار په موده کې شاوخوا 9 میلیارده ډالره کورنۍ او بهرنۍ پانګې جلب کړي دي. کارپوهان وایي د هیواد د اقتصاد پراختیا تر ډېره ځایه همدې ادارې پورې تړلې او په کار ده چې د دې ادارې ټول فعالیتونه شفاف او هر ډول حساب ورکونې ته چمتو وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دو اوبو برښنا وزیر وایي د ځینو ستونزو له امله په هیواد کې د اوبو د بندونو د جوړېدو چارې ورو پر مخ روانې دي. محمد اسماعیل چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې ویل په هیواد کې د اوبو 1502 بندونه مطالعه شوي چې په شپږو دا مهال کار روان دی. سناتورانو بیا د دې وزارت پر کارونو انتقاد وکړ. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې ورو.
د اوبو برښنا وزارت وایي چې د بودیجې کمښت، امنیتي ګواښونه او د خلکو باج اخیستل هغه ستونزې دي چې د بندونو د جوړېدو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل چې د سې چمبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل چې د یو بند جوړېدل له 50 میلیونو تر 4 میلیارده ډالرو پیسو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړه چې له دې خنډونو سره سره همدا مهال په هیواد کې د څه باندې 100 میلیونه ډالرو په ارزښت په شپږو لویو بندونو کار روان دی.
هم قیمت ها بسیار برخای داخلی زیاد است، هم زمان زیاد ضرورت دارد.
کورنۍ برېښنا باید ډېره لوړه ده او دغه برېښنا ډېر وخت او ډېرې پانګې ته اړتیا لري. په دې کې شک نشته چې د اوبو بندونه تر ډېره د غرونو په لمنو او لرې سیمو کې پراته دي. موږ د دې له امله لویو او جدي ستونزو سره مخ یو. تاسو باور وکړئ چې د بخش آباد بند په پروژه کې کمپنۍ د جومات امام او سپینګیرو ته د میاشتې 300 ډالره ورکوي. خلک د دې پر ځای چې له دې پروژې څخه خوشحاله اوسي، برعکس له پروژې څخه بېځایه او زیاتې پیسې غواړي.
محمد اسماعیل خان وویل چې په افغانستان کې ټول ټال 1502 د اوبو بندونه مطالعه شوي چې له دې ډلې څخه تر اوسه 23 ډیزاین او جوړېدو ته چمتو شوي دي. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې په هیواد کې د اوبو د تاسیساتو 3200 پروژې پیژندل شوي چې له دې ډلې څخه یې 1800 بشپړې شوي دي. بلخوا سناتوران د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او وایي چې تر اوسه یې د بندونو جوړولو ته لازم پام نه دی کړی. دوه تنه سناتوران حسن هوتاک او رفیع الله حیدري له ګاونډیو هیوادونو څخه وارداتي برېښنا د حل دایمي لاره نه بولي او وایي چې د هیواد دننه اوبه باید مهار او ګټه ور څخه واخیستل شي.
دا وارداتي برېښنا اساسي چاره نه ده. موږ د خلکو د احتیاج لپاره د اوبو ذخیرې لرو، د اوبو سرشارې منابع لرو، له دې نه باید استفاده وسي.
وزیر صاحب تاسو ګورئ د کونړ خلک ډېرې اوبه لري. کونړ ولایت په زیاده دي چې موږ ته استفاده وکړو. کورونه مړي، ځمکې مړي، خلک مړي او پاکستان هم پرې وژني. د لس کاله کېږي موږ یو قانوني دولت لرو. په زیاده دي چې د اوبو نه استفاده وکړو په خپلو اوبو وژل کېږو.
ځینې نورو سناتورانو هم د وارداتي برېښنا په اړه ورته اندېښنې درلودې او ویلې چې کېدای شي د وخت په تیرېدو ګاونډي هیوادونه خپله برېښنا بنده کړي. خو د اوبو برېښنا وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د برېښنا صادرونکو هیوادونو په ځانګړې توګه ترکمنستان د برېښنا په صادراتي پروژې ډېره پانګونه کړې او هیڅکله به یې هم بندېدو ته اقدام ونه کړي. بل لور ته هم خلک هم د دغه وزارت له کارونو خوښ نه دي او وایي چې په تیرو 10 کلونو کې تر اوسه د اوبو یا برېښنا کوم لوی بند نه دی جوړ کړی. اسدالله الدین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم د نړۍ د حالاتو رپورت په سوریا کې د امریکا متحده ایالاتو او د غراز په نړیواله سطح په سوریا کې د ورسیو کړکیچونو په اړه اندېښنې ښودل شوې دي. د سوریې پخوانی صدر اعظم ویلي دي چې د بشار اسد حکومت د هیواد په 30% خوره کنټرول لري او د هغه رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د سوریې د ورسی وضعیت په اړه جناقال گزیر رپورت لري.
ریاض حجاب چې د بشار الاسد رژیم څخه له تختېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې څرګند شو، د اسد رژیم د خدای دښمن وباله. د زیاته کړه د اسد رژیم په روحیاتي، مالی او پوځي لحاظ د ړنګېدو په حال کې دی او په نورو چارواکو یې غږ وکړ چې له یاغیانو سره دې یوځای شي. زه تاسو ته ډاډ درکوم، زه د خپلې تجربې او دندې پر اساس وایم چې رژیم په روحیاتي، مالی او اقتصادي لحاظ د ړنګېدو په حال کې دی او په پوځ کې درس پیدا شوی دی. د اسد رژیم یوازې د هیواد په سلو کې په 30 برخې واک لري. حجاب د بشار الاسد رژیم تر ټولو جګ پوړی مشر دی چې له رژیم څخه تښتېدلی دی. دی وایي د څه نشو کولی او په خپله جمهور رئیس بشار الاسد هم د جګړې د بندولو توان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو د سیشنبې په ورځ د سوریې په پخواني صدر اعظم حجاب باندې لګولي بندیزونه لرې کړل او شتمنۍ له قیده آزاد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولاند ویل د سوریې پخواني صدر اعظم حجاب د بشار الاسد رژیم خوشی کړی او د خپل هیواد د ډیموکراتیکې راتلونکي غوښتنه کوي. دا چې نوموړی له دې وروسته د رژیم غړی نه دی او شخړې غندلې، د متحده ایالاتو بندیزونه ورڅخه لرې شول. نولان د حجاب د څرګندونو په اړه ویل موږ د حجاب له ارزونې سره بیخي موافق یو. ده په فصاحت سره وویل چې د اسد رژیم په روحیاتي، اقتصادي، مالی او پوځي لحاظ په ړنګېدو دی. دا هغه څه دی چې موږ وینو. له څو اونیو راهیسې موږ وایو او باور لرو چې مخالفان د سوریې په نورو برخو واک ټینګوي. صدر اعظم د واکمنۍ خبره وکړه خو زه دقیق ارقام نشم ویلای. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشره والری آموس د سې شنبې په ورځ دمشق ته ورسېده او د جګړو په سیمو کې د بندو ملکیانو د ناوړه شرایطو په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د شخړو له وجې له 1,50,000 زیات سوریایي مهاجر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او شاوخوا 1.5 میلیون د هیواد په داخل کې بې ځایه شوي دي. له بلې خوا د بشار الاسد خاصه سلاکاره بوسینا شعبان چین ته رسېدلې ده. تمه ده چې شعبان به د سوریې د شخړې د یو سیاسي حل لپاره د چین د هلو ځلو په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر یانګ ژیچی سره وګوري. چین او روسیې څو واره د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د بندیزونو لپاره د پریکړې لیکونو د تصویب مخه نیولې ده. د مسکو او پیکینګ له ملاتړ سره سره زیات شمېر اسلامي هیوادونو په بشار الاسد غږ کړی چې واک دې پرېږدي. د جګړې په ډګر کې په حلب ښار کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې دوام لري او یاغیان زیار باسي چې له نیول شوو ځایونو څخه دفاع وکړي. د سوریې حکومت 6,000 عسکر د حلب ښار شاوخوا ته استولي دي. د سوریې فعالان وایي د 2011 کال مارچ میاشتې، یعنی د شخړو له پیل راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حبیب الله طوفان چې د لوګر ولایت د بابوس د کوچانو د کلی اوسیدونکي وایي زمونږ په کلی کې مکتب او کلینیک نشته، د مربوطه چارواکو توجه غواړو. اشرف جان ثاقب د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوسی ولسوالۍ څخه پیغام راستولی او وایي چې زه غواړم د خپلې ولسوالۍ خبرونه او رپورټونه درواستوم. زه باید د ازادي راډیو یو ښه خبریال جوړ شم، دا مې ارمان دی. په دې هیله چې د دې اوریدونکو ارمان پوره شي. د طالبانو جدي هیله کوو چې نور د مظلوم ولس راتلونکي اختر نه غمجن کوي لکه د نیمروز د خلکو. دا اس ام اس حامد له نیمروز ولایت څخه چیرته چې پرون خونړۍ چاودنې شوي راستولی دی. بل اس ام اس د کابل د باګرامیو څخه دی. دغه اوریدونکي چې د فیسبوک کارکونکو دی او افغان او بل افغان پر ضد بدردوي، دوی باید لدې بې فضول لیکونو څخه ځان لری وساتي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري نو په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدئ شي او هم مهم رپورټونه او مطالب پکې لوستلی شي. د سهار 9 بجې کې دونکو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې وړاندې کول